د ازادي رادیو نیم ساعت ته پښتو خبري مجلې ته شرغلاست. السلام علیکم. د ماشام شپږ بجې سوې. د ازادي رادیو د نیم ساعت ته پښتو خبري مجله زه ملالی بشیر د امان امیرزی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه د 1415 هجری شمسی کال د اسد شپږمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د جولای د 28 نیټې سره برابر ده. د افغانستان حکومت وايي جدي هڅې کوي ترڅو د یو میکانیزم له مخې هغه سیمې چې له وسلوالو نیول کیږي وساتل سي. همداراز اورو افغان او امریکایي چارواکي وايي متحده ایالات د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې په وړاندې د عملیاتو لپاره په دغه زون کې د خپلو سرتیرو شمیر ډیروي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له اجمل آنت څخه اورو.
د کابل ښار د مریم لیسی په سیمه کې د پولیسو پر یو رینجر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې ده. د جرمني صدر اعظم په جرمني کې وروستي بریدونه غندي او وایي د کډوالو په وړاندې د پرانیستو دروازو په دریځ بیا غور نه کوي. او د بشري حقونو د څار ادارې د پنځشنبه په ورځ ویل روسیې او د سوریې د حکومت ځواکونو د سوریې په شمال کې د کلسټر یا خوشي بمونو څخه کار اخیستی. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې د افغانستان په اړه، د کابل ښار د ولسمي امنیتي حوزې اړوند لیسی مریم په سیمه کې پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه نن له غرمې وروسته شوې ده، خو د په وینا تلفات نه لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دې هڅې کوي څو د یو میکانیزم له مخې هغه سیمې چې له وسلوالو نیول کیږي وساتل شي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن د یوې خبري غونډې په پای کې ازادي رادیو ته وویل چې دا اشتاله په جدي توګه ځپل شوې ورڅخه په نیول شوو سیمو کې تحقیقات روان دي.
سیمې باید وساتل شي، هلته باید محلي پولیسو، ملي پولیسو، نظم عامه او کچېري ضرورت وي د ملي اردو بیزونه جوړ شي، عملته ځای په ځای شي، تحقیقات ورته وشي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو څو میاشتو به په بیلابیلو ولایتونو کې په یو وخت وسلوالې ډلې په نښه کړي. د افغانستان اجرایي ریاست وایي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون وړاندیزونو ته په تمه دی. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وویل د دوی هڅې روانې دي څو د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره قانوني لارې چارې پیدا کړي. د هڅې وروسته له هغه پیل شو چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر غني دویم تقنیني فرمان هم د ملي شورا د ګډې کمیټې لخوا رد شو. او د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د هندوستان د کرکټ د معلولینو ټیم د پروژې د مدیر د مړینې په اړه په کابل کې له هند سفارت او نورو مسؤولو ادارو سره خبرې کړې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل د لومړنیو څېړنو له مخې جی پی ملک تېره ورځ په کابل کې د زړه د حملې له امله سا ورکړې او جسد یې عدلي طب ته انتقال شوی. ښاغلی هوتک وایي د ملک ملګرو هم تایید کړی چې دی ناروغه و او درمل یې خوړل. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په جرمني کې روسي واشیانه بریدونه په سخت ټوک غندلي، خو نوموړي هغه غوښتنې رد کړې چې د کډوالو په وړاندې د پرانیستو دروازو په دریز بیا غور وکړي. مرکل نن خبریالانو ته ویل ترهګر غواړي چې د اړو خلکو په وړاندې د جرمني شتنیت کمزورې کړي. نوموړي وویل د دوی د کلتورونو په منځ کې کرکه او ویره ګوري، دوی د مذهبونو ترمنځ کرکه او ویره لټوي او موږ د دوی پر ضد په قاطع توګه ولاړ یو. جرمني د یوې اونۍ په ترڅ کې د څلورو بریدونو شاهد و. په دې بریدونو کې درې بریدګرو په شمول 14 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د څار ادارې د پنځشنبه په ورځ ویل روسیا او د سوریې د حکومت ځواکونو د سوریې په شمال کې د ملکي خلکو او یاغیانو پر ضد د هغه خوشحي بمونو کارول بیا پیل کړي چې په پراخه توګه منع شوي دي. د بشري حقونو د ادارې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دوی 30 داسې موارد مستند کړي چې پکې د سوریې حکومت پلو ځواکونو د دې هیواد په شمال کې په تیرو دوو میاشتو کې په پراخه توګه له کلسټر یا خوشحي مهماتو څخه کار اخیستی. رپورټ وایي په دې بریدونو کې په لسګونو ملکیان مړه او ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د څار د استراري څانګې مرستیال اولسولنګ ویلي له هغې وروسته چې سوریه او روسیې وار بیا ګډ هوایي بریدونه پیل کړي، د دوی لخوا په پراخه پیمانه کلسټر مهمات کارول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي هیلری کلینټن د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د څوکۍ یوازینۍ کاندیده ده چې د دې هیواد پر راتلونکي باور لري. باراک اوباما هیلری کلینټن د امریکا راتلونکي ولسمشره وبلله او زیاته یې کړه چې نوموړي کولی شي امریکا پیاوړې کړي. ولسمشر اوباما وویل
I can say with confidence there has never been
اوباما وایي زه په باور دا ویلی شم چې هیڅکله نه یوه ښځه او نه سړی، نه زه او نه بل کلینټن او نه هم بل کوم څوک د هیلري کلینټن په اندازه د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره مناسب و. ولسمشر اوباما دا څرګندونې پرون د ډیموکرات ګوند په ملي کنونسیون کې وکړې. بلخوا د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې یا CIA پخواني رئیس یو وار بیا د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ تور پورې کړی چې د روسیې ملاتړ کوي. لیون پانیتا چې مخکې تر دې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې د رئیس او د دفاع د وزیر په توګه دندې ترسره کړي، دا خبره د ډیموکراټانو په کنوانسیون کې وکړه. ویل ډونالډ ټرمپ زموږ له دښمنانو څخه غواړي چې په انتخاباتو کې د اغیز لپاره د امریکا پر ضد انټرنیټي بریدونه وکړي.
As someone who was responsible for protecting our nation.
دا یو داسې چا په توګه چې د انټرنیټي بریدونو څخه زموږ د ملت د خوندیتوب مسؤل، زما لپاره د باور وړ نه ده چې د ولسمشرۍ د څوکۍ یو کاندید دې دومره بې مسؤلیته ووسي. او وروستی خبر دا چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودر نثار علی خان امر کړی د هغې پاکستاني ټبرې برطانوي ښځې د وژل کېدو په اړه د څېړنې وشي چې ویل کېږي کورنۍ له دې کبله چې د هغوی د خوښې خلاف یې واده کړی و وژلې ده.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. افغان او امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو لپاره په دغه زون کې د خپلو سرتیرو شمیر ډیروي. د افغانستان حکومت وایي جدي هڅه کوي تر څو د یو میکانیزم له مخې هغه سیمې چې له وسلوالو نیول کېږي وساتل سي.
خبره ده چې هغه سیمې باید وساتل شي، هلته باید محلي پولیسو، ملي پولیسو، نظم عامه او کچېری ضرورت وي د ملي اردو بیزونه جوړ شي، عملته ځای په ځای شي، تحکیمات ورته وشي. نو د دې په اساس باندې همدغه زموږ تدابیر دي چې باید یې دپاره ونیول شي.
د افغانستان حکومت وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د پیل لپاره پر اساسي قانون د څار له کمیسیون څخه د مشورې غوښتنه کړې ده.
له دې کمیسیون سره مشوره درلوده، له هغوی سره ولسمشر او اجرایي رئیس بحث کړی چې کومې قانوني لارې شته چې له هغې څخه په استفادې د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه مخته یوړل سي.
یو شمیر مدني ټولنې د ولسمشر په وروستۍ پریکړې چې د دې مزنګ چوک د شهیدانو چوک ونومول سي انتقاد کوي او وایي چې دا کار به د قومونو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړي.
مونږه هیڅ اړه د اجازه نه ورکو چې زمونږه ترمنځ فرق رامنځته کړي، دا چوک په خپل سر باندې دی چا پونم کی.
نن د جریډې د ناروغي پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. دغه ناروغي په اړه در سره معلومات شریکو.
د دې تقریبا څلور قسمونه دي، یو ایزر دی، بی، سی او ډی.
د دغو او نورو راپورونو او افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو په اړه د معلوماتو لپاره را سره اوسئ. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. افغان او امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې په وړاندې د عملیاتو لپاره په دغه زون کې د خپلو سرتیرو شمیر ډیروي. د دې اقدام اصلي هدف په ختیځ کې د پاکستان له پولیس سره د داعش ډلې د پرمختګونو مخنیوي بلل سوی دی. په دې اړه نور حال له فریبا ظاهر څخه اورو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان د رواني اونۍ په ترڅ کې له وال سټریټ جورنال سره په یوې مرکې کې وویل، که یې اړتیا وي کولی سم نور سرتیري هم افغانستان ته راوبولم او دا کولی سي یو اکتشافي ماموریت وي، کیدای سي هوایی یا ځمکني منابع وي. جنرال جان نیکلسن وایي موږ دا ځل اضافي ځواکونه راغوښتي او که د داعش د ځپلو لپاره یې اړتیا وي نور به هم راوغواړو. د دغه امریکایي چارواکي په وینا اضافي عملیاتي قواوو ته د هغو ماموریتونو صلاحیتونه ورکړل سوي چې له مخې یې کولی سي د ننګرهار په اچین او کوټ ولسوالیو کې د داعش پر قرارګاهو تمرکز وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان د جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په ختیځ کې د ځمکني قواوو له اړخه پیاوړي دي، خو د نړیوالو ځواکونو هوایي ملاتړ ورته اغېزمن کېدای سي.
زمونږ ځانګړي ځواکونه دي، زمونږ کمانډو قواوې دي، زمونږ هوایي قواوې دي، هلته پولیس ملي دي، پولیس نظم عامه دي، زمونږ هلته سرحدي قواوې دي. د دوی هوایي قواوې زمونږ سره مرسته کوي، تر هغه اگر د هوایي قواوو نه وي چې هلته خپلې تقویه کړي، هغه دوی صلاحیت لري چې خپلې هوایي قواوې تقویه کړي یا خپل ګارنیزون تقویه کړي د دې لپاره چې زمونږ سره ډېره مرسته وکړي.
شغله وزیری دا هم وایي چې په اوسنیو عملیاتو کې بهرني ځواکونه له افغان قمندانانو سره په پوره همغږي کې کار کوي، نو ځکه د خلکو ته ډاډ ورکوي چې دغه عملیات به ملکي خلک زیانمن نه کړي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو د اوږدمهاله جګړو د ماتولو هڅې هم روانې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال په جنوري کې خپلو پوځیانو ته لا ډېر مهلت ورکړ چې د داعش په وړاندې عملیات وکړي. نوموړي دغه راز تېره میاشت د طالبانو په وړاندې د تهاجمي بریدونو لپاره هم خپلو ځواکونو ته لا ډېر صلاحیتونه ورکړه. اوباما دا هم ویلي وو چې په پام کې لري له افغانستان څخه د خپلو سرتېرو د ایستلو لړۍ ورو کړي او دا چې د روان کال تر پایه به 8400 سرتېر په افغانستان کې پاتې سي. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي هغه اضافي سرتېري چې ټاکل سوی په افغانستان کې فعالیت ولري د هغو ځواکونو برخه نه ده چې په افغانستان کې پاتې کیږي، ځکه دغه سرتېري د نړیوال تروریزم په وړاندې د امریکا د پوځي ځواکونو یوه برخه ده او دوی په افغانستان کې د هر عملیات له بشپړېدو سره لا غیوده ووځي.
و موریدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن وایي ل خپل ځانګړو صلاحیتونو څخه به کار واخلي څو وکولای سي د ځکني قواو په ګډون د تروریزم په وړاندې د لندمحال عملیاتو لپاره لا ډیر ځواکونه وکاروي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي جدیحت کوي ترڅو د یو میکانیزم لمخي هغه سیمه چې له وسلوالو نیول کیږي وساتل سي. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیر په ننګرهار کې روانو عملیاتو ته اشاره ویلي. په دغه ولایت کې د داعش ډله په جدي توګه ځپل سوي او ورڅخه په نیول سوي سیمو کې تحقیقات جریان لري. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره هم وایي چې هڅه کوي څو له وسلوالو په تصفیه سوي سیمو کې شه حکومت والی رامنځته کړي. قسیم سولمل نور حال راکوي.
دفاع وزارت ویل د عیش جنگیالیو د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ تر بشپړې نیول وروسته د دغې ولسوالۍ د ساتلو لپاره لازم تدابیر لري. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري د پنجشنبې په ورځ د یو خبري کنفرانس په پای کې ازادي راډیو ته د هغو اقداماتو په اړه معلومات ورکړل چې حکومت یې له داعش ډلې په تصفیه سوو سیمو کې په پلان کې نیولې دي.
خبره ده چې هغه سیمې باید وساتل شي، هلته باید محلي پولیسو، ملي پولیسو، نظم عامه او کچېری ضرورت وي د ملي اردو بیزونه جوړ شي، هملته ځای په ځای شي، تحقیقات ورته وشي. نو د دې په اساس باندې همدغه زموږ هغه تدابیر دي چې باید یې دپاره ونیول شي.
نوموړی وایي په ورته وخت کې د ننګرهار په چین، هسکمین ولسوالیو او په شاوخوا ولایتونو لکه لوګر، کونړ، نورستان، لغمان او دغه راز بدخشان او پکتیا کې هم د ځانګړو ځواکونو لخوا عملیات جریان لري څو د سیمو ته د وسلوالو د تېښتې مخه ونیسي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د قهر سیلاب په نوم عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه سلګونه د داعش جنګیالي وژل سوي، لسګونه یې ټپیان او څلورویشت یې اسیر نیول سوي دي. جنرال دولت وزیری وایي د دې ترڅنګ د افغانستان په نورو برخو کې هم په تیرو دوو اونۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو لسګونه غړي تلف سوي او 950 ژوندي نیول سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي هم د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته په دغه غونډه کې ویل چې تر راتلونکو څو میاشتو به د بیلابیلو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره د ننګرهار ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم وسلوال په نښه سي. د وای موږ به تر څو میاشتو پورې په شدت سره په کندوز، تخار، بغلان او ننګرهار کې یو وخت د ډلې په نشه کړو. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندي منیرې یوسف زاده په همدې غونډه کې خبرالانو ته ویل چې دغه اداره به له امنیتي ادارو سره په همغږۍ په نیول سوو سیمو کې د خلکو د ملاتړ د جلبولو لپاره اقدامات وکړي.
د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره هڅه کوي چې ښه حکومتولي تمثیل کړي ترڅو د امنیت د ټینګښت ترڅنګ خدمات هم ورسول شي ترڅو د خلکو رضایت زیات او د حکومت ملاتړ وکړي.
میرمن یوسف زاده وایي په جنگ ځپلو سیمو کې به دایمي ولسی شوراګانې هم رامنځته سي ترڅو د خلکو ضرورتونه له حکومت سره شریک کړي. د ولسی جرګې یو شمېر استازي هم وایي افغان ځواکونه باید کوشش وکړي ترڅو هغه سیمې چې د زیاتو ځاني او مالي تلفاتو په بدل کې تصفیه کیږي وساتي. اسمت الله شینوار یو له دغو استازو په ننګرهار کې د دولت روسي عملیات ستایي خو ټینګار یې دادی چې داعش او یا نورې وسلوالې ډلې باید تعقیب او پټنځایونه یې په بشپړه توګه له منځه ولاړ سي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
له ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. د افغان حکومت وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د پیل لپاره پر اساسي قانون د څار له کمیسیون څخه مشوره غوښتي ده. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي چې دوی په دې برخه کې د یاد کمیسیون فیصلې ته په تمه دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي که حکومت پر هرې طرحې کار کوي باید ملي شورا ته هم واستوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې اورو.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې دوی د انتخاباتي اصلاحاتو د پیل لپاره پر اساسي قانون د څار کمیسون ته مراجعه کړې ده. د اجرایی ریاست د ویان یو مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمیسون له مشورې او پریکړې وروسته به د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر پیل شي.
له دې کمیسون سره موږ مشوره درلوده، له هغوی سره ولسمشر او اجرایی رئیس بحث کړی چې کومې قانوني لارې شته چې له هغې څخه په استفادې د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه تیوړلسی. نو بنان موږ د دې کمیسیون مشورې ته منتظر یو.
کته هم په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي والی حکومت له لومړیتوبونو څخه وو، خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي په داسې حال کې چې د ملي والی د حکومت له جوړېدو دوه کاله تیریږي، خو لا هم په دې برخه کې لازم ګامونه نه دي پورته شوي. ښاغلی فیصل بیا وایي چې د حکومت مشرانو د یوې هر اړخیزې طرحې له مخې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره کار پیل کړی دی. د انتخاباتي اصلاحاتو د پیل لپاره افغان حکومت په داسې حال کې پر اساسي قانون د څار کمیسیون ته مراجعه کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنینی فرمان هم د ملي شورا د ګډ کمیټې له لوري رد شو. له ښاغلي فیصل مې دا وپوښتل چې پر اساسي قانون د څار کمیسیون ته د حکومت د مراجعه کولو موضوع یې له ملي شورا سره هم شریکه کړې او کنه. نوموړی وایي په دې اړه له مشرانو د ملي شورا له غړو، سیاسینو او مدني ټولنې سره مشوره شوې ده. خو د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي د بدیل هغه طرحه چې پر اساسي قانون د څار د کمیسیون له لوري وړاندې کیږي کله ملي شورا سره شریکه نه شي له قانون سره په ټکر کې وي.
د ملي شورا د رخصتیو پر مهال چې هر کله او هر ډول فرمان او یا پریکړه د ولسمشر له لوري صادرېږي او یا کېږي، باید له رخصتیو وروسته ملي شورا ته ستولسی او کدا سینه کې چې بیا بل قانون سره په ټکر کې وي.
حقوقي کارپو کبیر رنجبر هم تاکید کوي چې باید د انتخاباتي اصلاحاتو طرح ملي شورا ته واستول شي. بل خو عرفان الله عرفان وایي کده حکومت مشران خپل اختلافات حل نکړي او د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره عملی اقدامات ونکړي، ممکن دغه کار پر حکومت د خلکو او نړیوال ټولنې د بے باوري لامل وګرځي.
ازادي خبری مجله اوري.
زمر رغلا ازادي رادیو اوري. له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر هم ملګری سي. زمر پته ده پی ازادي رادیو. یو شمیر مدني ټولنې د ولسمشر پر وستي پریکړه چې د دیمزنګ چوک د شهیدانو چوک وم ونومول سي انتقاد کوي او وایي چې دا کار به د قومونو ترمنځ بی اتفاقی رامنځته کړي. مدني فعالانو نن په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې وویل چې د دیمزنګ یو تاریخي چوک دی او له پخوا د عبدالوکیل خان نورستاني په نوم نومول سوی دی. د روشنایي غورځنګ غړي بیا وایي چې د تحولاتو په راتلو سره د تاریخي ځایونو د نومونو بدلول کوم قانوني خنډ نه لري. ولسمشر اشرف غني په دیمزنګ چوک کې د وروستۍ انتحاري حملې په خاطر چې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، د دغه چوک د نوم د بدلولو امر وکړ. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
مدني فعالان چې د بیلابیلو مدني ټولنو استازیتوب کوي، د ولسمشر اشرف غنی وروستۍ پریکړه چې د دهمزنګ چوک د شهیدانو په چوک ونومول شي یو احساساتي کار او د سیاسي موقف د خوندیتوب لپاره د ولسمشر یو هڅه بولي. دغو فعالانو د پنځمې پروس په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې ویل چې د دهمزنګ چوک د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستاني د سرخندنو نتیجه ده او باید د هغه په نوم پاتې شي. د ځوانانو د مدني ټولنې غړي عطا الله حیران ویل چې له هزارګانو سره همدردي لري، خو غواړي چې ولسمشر تاریخ ته په کتو داسې پریکړه ونکړي.
مونږ د دیمزنګ د غسلولار چې دی ملي غازی چې هم د تاجک هم د هزاراوي هم د پښتون هم د نورستاني هم د پښی هم د نور قومونو ویار دی. مونږ هیڅ اته د اجازه نه ورکو چې زمونږ ترمن ته فرخره منځ ته کی دا چوک په خپل سر باندې دی چا پونم کی مونږ تر راتلونکي دوشنبه پورې انتظار.
خغلی حیران ویل کې غوښتنې ونه منل شي د عالمانو، تاریخ پوهانو او خلکو یو لوی اجماع رابولي او خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه فعالان وروسته له هغه د دهمزنګ چوک د نوم د بدلیدو په باب اعتراض پیل کړ چې ولسمشر اشرف غنی د شنبه ورځې له خونړۍ حملې وروسته چې په دغه چوک کې لسګونه مظاهره چیانو ته مرګ ژوبله واړوله، امر وکړ چې دا چوک باید د شهیدانو په نوم شي. انتحاري حمله د روښنایي غورځنګ په غړي وشوه چې له بامیانو نه د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په تیرېدو ټینګار کوي. د حکومت د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال سلاکار عبدالصبور توحیدی هم د پنځمې په ورځ د مدني فعالانو په غونډه کې د دوی ملا وتړله او ټینګار یې وکړ چې دهمزنګ چوک د نائب سالار نورستاني د سرخندنو نتیجه ده.
نائب سالار عبدالوکیل خان نن نوي کال مخکې د مشرقي په جبهه کې د انګریزانو په مقابل کې سینه سپر کړې، انګریزانو ته مات ورکړې، دا ویاړ د هغه وینه تویول او سرخندنو په نتیجه کې لاس راوړې، چا ورته بخشش نه دی ورکړې.
مدني فعالانو دا هم ویل چې د ولسمشر دا پریکړه د قومونو ترمنځ د بې اتفاقی اور بلوی او گاونډي هیوادونو ته د لاسوهنی زمینه برابروي. و مغختل د جمهوریت ریاست نظر هم په دې اړه واخلو، خو له هتو سره سره مو بیا هم ځوابونه موند. خود روخنایی غورزنګړی په دې ټینګار کوي چې له تحولات ورسته د تاریخي ځایونو د نمونو بدلیدل کوم قانوني خند نه لري. دغه غورزنګړی او په ولسی جرګه کې د غزنی استاذ عارف رحمانی ازادي رډیو ته ویل
چوک د مزنګ باید چوک شهدای روښنایی شوه.
د مزنګ چوک باید د روښنایی د شهیدانو چوک شي. زموږ غوښتنه د روښنایی شهیدانو چوک نه یوازې د شهیدانو چوک، په قانون کې کوم معنی نشته، نو باید نورونه هم هیله ده دا ملي ماتم درکړي. ښاغلی رحمانی دا هم وایي چې دوی د ټولو قومونو ملي ویاړونه په خاصه توګه په دې مسله کې د نورستانیانو ویاړ ته درناوی لري، خو د مزنګ چوک د روښنایی شهیدانو په یادولو سره به د عدالت غوښتنې د قربانیانو زړونه ټکور کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو ده. د افغانستان د پخوانی پادشا محمد ظاهر شاه نهم تلین نن د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې په کابل کې ولمنځل سو. جمهور رئیس غنی جوړ سو مراسمو ته پرالېږلې پیغام کې پخوانی پادشا د خیر او برکت سمبول بللی او ویلي چې تاریخ به کله هم د ملت په باهیر نه کړي. په ورته وخت کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی و، وویل چې پخوانی پادشا محمد ظاهر شاه تل د هیواد د خوشحالۍ او آبادۍ په فکر کې و. په دې اړه نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې اورو.
که څه هم د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه لمړینې نه کاله تیریږي، خو د چارواکو په وینا د هغه منځلارې سیاست په خلکو کې د هغه لپاره تلپاتې مینه جوړه کړې ده. د پخواني پادشاه ظاهر شاه نهم تلین داسې وخت د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ولمانځل شو چې د مزار تر څنګ یې ګڼ شمېر پخواني اوسني حکومتي چارواکي راټول وو. جمهور رئیس غني د هغه د نهم تلین په اړه خپور شوي پیغام کې پخواني پادشاه ظاهر شاه نه هېرېدونکی تاریخي شخصیت یاد کړی. دغې غونډې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غني پیغام د هغه سلاکار اکرم خپلواک ولوست.
یو تلپاتې شخصیت دی. د دې سلطنت د دوران خلکو ته د سولې او ثبات داعیه وه، او د دې ژوند خلکو ته زغم، اعتدال، نرمي، دوراندیشي او وطن دوستي وریادوي. هغه د افغانستان لپاره د خیر او برکت سمبول و.
په ورته وخت کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دې اړه جوړو شوو مراسمو کې ګډون کړی و، پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د خیر غوښتونکي انسان په توګه یاد کړ. د خودخواهی او هغه مسایلو څخه چې بدبختانه کله ناکله سیاسي قشر پکې ښکیل وي، هغه په بشپړ ډول لري و. هغه په یو بله کچه د هیواد لپاره فکر کاوه، د هیواد او خلکو راتلونکی یې سنجاوه، او یوه شیبه یې هم د خلکو غم او درد نه خوښت. محمد ظاهر شاه د 1903 څخه تر 1903 میلادي کال پورې د 40 کلونو لپاره په افغانستان کې حکومت وکړ. په 1903 کال کې د داود خان تر کودتا وروسته هغه روم ته پناه یووړه او د طالبانو د رژیم لړنګې وروسته په 2002 کال کې بیرته هیواد ته راستون شو. هغه په دې کال د افغانستان د اساسي قانون جوړونې په لویه جرګه کې ګډون وکړ، او یا د جرګې محمد ظاهر شاه ته د ملت د بابا لقب ورکړ. وروسته بیا هغه تر ډیره په افغانستان کې پات شو. په مهمو دولتي رسمي مراسمو کې به یې ګډون کاوه. پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د یوې اوږدې ناروغۍ وروسته د 1908 کال د اسد د میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې وفات شو، چې مړی یې د مرنجان په تپه کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان د سرې میاشتې رئیس فاطمه ګیلانی د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د ځینو ښېګڼو په اړه وایي:
هر قدم دا یو درس و، درس د اخلاق، درس د وطن دوستی، درس د اسلام، او درس دی نه چې ته یو امتیاز لرې ډیراله، اما خلک سره څه کوي چې هغه باید خلک ورسره شریک شي.
افغان څېړونکی شهزاده مسعود بیا وایي چې پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د افغانانو د یووالي په برخه کې ډېرې هڅې کړې دي. ښاغلی مسعود وایي چې د ظاهر شاه تشه اوس هم احساسېږي، خو خلک باید د هغه په ویناوو او هیلو عمل وکړي.
آزادی خبری مجله اوری.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوری. آزادی رادیو په 12 څپه په ټول افغانستان کې خپریږي. له آزادی رادیو سره پر فیسبوک ملګری سي. پته مو ده facebook.com/azadiradio. نن د ژیړي د ناروغۍ ضد مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د جولای 28 د ژیړي یا هپاتایتس د ناروغۍ د مخنیوي او معالجې ورځ نومولې، او وایي چې کوشش کوي په راتلونکو 14 کلونو کې دغه ناروغي له نړۍ ورکه کړي. سلطان محمد سرور د ابن سینا د صدري روغتون رئیس سید ولی سمیم پوښتلی چې دغه ناروغي راوپیژني.
زردی د هغه ناروغي ده چې د وایرس له کابل روغ انسان ته انتقال کوي او دا وایرسي ناروغي باندې مشهوره ده. د دې تقریبا څلور ټایپ دي، څلور قسمونه دي، یو اے زردی، بی، سی او ڈی. د ټول نه خطرناکې د سی ډول دی او اکثرا مریضان چې کوم دي د دې لپاره انټي بایوټیک یا بل څه تاثیر نه لري، خصوصا انټي وایرل دوایانې په دې باندې تاثیر لري. اکثریت یې بغیر د دوایانو نه ښه کېږي. د دې د انتقال لارې چې کوم دي هغه یو د وینې د لارې نه انتقالېږي د مریض انسان نه سالم انسان ته، او ډرګ ابیوز د لارې نه، د آی وی یا د وریدي دواګانو د لارې نه چې انتقالېږي کوم چې ابیوز دي، او بل لاره چې د همبسترۍ په وجه باندې دا انتقالېږي، ورسره هم هوموسیکشوالیټي یا همجنسګرایي چې ورته وایي د هغې په واسطه باندې د دې انتقال صورت نیسي. کله چې انتقال شي د یو نواله تر شپږو میاشتو پورې د دې خفیه سیر وي، د هغې نه وروسته علائم ظاهرېږي چې د عضلاتو دردونه، عمومي د بدن خارشتونه د دې سره تظاهر کوي او مریض د دې په وجه باندې ډاکټر ته مراجعه کوي. د وقایې لپاره په افغانستان کې یو قسم د واکسین لرو د انجریکس په نامه باندې چې دا دوه مرحلو کې ظرف کیږي. په اوله میاشت کې او بیا د اول میاشتې نه وروسته شپږ میاشتې بعد دوهم ظرف اخلي.
ډاکټر صاحب محترم، په افغانستان کې څومره خلک په دغې ناروغي باندې اخته دي؟ په زیړی باندې کوم امار رقم شته؟
تاسو یو رینج وایم چې د لس فیصد نواله تر پنځلس فیصد پورې کسان په دې ناروغي باندې اخته دي.
عموما په افغانستان کې په روغتونونو کې د دغې ناروغي د علاج لپاره امکانات څومره دي؟
عموما په افغانستان کې د دې ناروغۍ د علاج لپاره امکانات نور زیات نشته ډېر، خو زیات موږ چې زور اچو په تقویتي تداوی یا سپورټیو ټریټمنټ باندې، او بل لاره چې د خولې د لارې مریضان ته موږ وایو چې الکول نه ځان وساتي، د سیکولیټي نه ځان وساتي، دغه تدابیر موږ نیسو.
دا زیړی ولې ورته وایي؟ د ناروغ بڼه زیړوي که څنګه؟
د ناروغ بڼه زیړوي، د سترګو کې کوم سپین ښکاریږي، په دې کې علامات ښکاري زیړ، او چې کله د څلور نه پورته شي بلروبین سویه نو د پوستکي ځړواله هم رو ظاهریږي. تر لس پورې، د دولس پورې مریض بیخي تک جړ اوړي، او خپل ځان ته ګوري ځان نه یې رکیږي چې دا ولې جړ شوی یم، ټول پوستکي جړ معلومیږي، نو ځکه ورته جړې وایي.
د مرګ خطر لري؟
د مرګ خطر چې کله بلروبین سویه په وینه کې د دولسو د څوارلسو ته اوچته شي، هیپاټیک کوما یو حالت دی چې هغې ته ځي مریض، او سل فیصد تقریبا د مرګ کومې ته ځان ورښکاره کوي.
ډاکټر صاحب، ما په دې کلو بانډو کې لیدلی دی چې ځینې طبیبان یا ځینې روحاني شخصیتونه دغه د شرشمو تیل به راوړل، یو څه لښتې به راوړلې، بیا به دمولې او د زیړي ناروغ به مخ ته کېناوه تر دې چې دغه د شرشمو تیل به تک زیړ سول. دا علاج ده که نه ده؟ که هسې یو دود دی
سبا زمونږ په قومونو کې، زمونږ په ملکونو کې، په پاکستان، په افغانستان، ټول یو انانه ده. دا ټول خلک دا نظر لري چې را پیاز بعض خلک د مې دوه هفته بعد یا یو هفته بعد هغه پیاز ژر شي وي، دا زړه دي تر ټول شي، خو دا د عوامو نظرونه دي، دا بالکل حقیقت نه لري.
د ابن سینا د صدری روغتون رئیس سید ولی سمیم و چې د ژیړې د ناروغي په اړه معلومات راکول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د خپل ګوند په کنګره کې پخوانی بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر راتلونکو ټاکنو کې د جمهوري ریاست لپاره تر ټولو غوره نماینده معرفي کړه. هیلری کلینټن د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ ښځه ده چې د جمهوري ریاست مقام ته د یو لوی ګوند لخوا رسمن کاندیدېږي. نور تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
د امریکا جمهور رئیس د دیموکرات ګوند کنګرې ته پرون وویل چې هیلری کلینټن د هیواد جمهوري ریاست مقام ته تر ټولو غوره نماینده ده. باراک اوباما وویل چې د هیلری کلینټن د مشرتابه لاندې به امریکا روښانه راتلونکی ولري. هغه وویل په دې چې میرمن کلینټن پخوا په دولت کې کار کړی، سناتور او د امریکا بهرنیو چارو وزیره وه، د امریکا د پوځ د سرقومندانۍ جوګه ده او ورته آمادګي لري.
Nothing truly prepares you for the demands of the Oval Office.
هیڅ داسې څه نشته چې د سپینې ماڼۍ د بیضوي دفتر غوښتنو ته تاسو آماده کړي. تاسو کولی سئ په دې هکله یو څه ولونی یا څېړنه وکړئ، خو تر څو چې عملا د هغه میز تر شا نه یې ناست، تاسو نه پوهیږئ چې یو نړیوال کړکیچ څنګه مدیریت کړئ یا څنګه ځوان عسکر جنگ ته واستوئ. خو هیلری کلینټن پخوا په دغه دفتر کې پاتې سوې او په دغسې پرېکړو کې یې برخه اخیستې. هغه د موږ د حکومت د پرېکړو په ارزښت او اهمیت اهمیت ښه پوهیږي. کله چې اوباما خپل وینا پای ته ورسوله او میرمن کلینتن سټیج ته اوچته شوه، د خلکو لخوا یې تود هرکلی وشو.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجله اوریدو ته زما له همکارې فرشته نگاه سره اوسئ. سلام فرشته جانی.
سلام ملاله جان، شام شما بخیر و خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. اردوی امریکا به منظور عملیات علیه داعش شمار نیروهایش را در شرق افغانستان افزایش میدهد. در این حال وزارت دفاع افغانستان از ادامه تحکیمات در ساعتی که در ننگرهار از داعش تصفیه شدند خبر میدهد. جزئیات این موضوعات را در جریانی مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. در اجلاس امروزه شورای امنیت ملی افغانستان وضعیت امنیتی کشور مورد بررسی قرار گرفت. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش‌های جدی به هدف ایجاد یک مکانیزم برای حفظ مناطق تصرف شده از نزد مخالفان جریان دارد. یک سرباز روسی که با کشتن یک زن 22 ساله تاجک در قرارگاه نظامی روسیه در شهر دوشنبه مجرم شناخته شد و 12 سال حبس محکوم گردید. تفصیل خبرها. در اجلاس امروزه شورای امنیت ملی افغانستان وضعیت امنیتی کشور مورد بررسی قرار گرفت. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است. در این اجلاس که توسط رئیس جمهور اشرف غنی رهبری می شد، رهبران سکتورهای دفاعی و امنیتی از عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی علیه مواضع داعش در ولایت ننگرهار صحبت کردند. شورای امنیت ملی یک بار دیگر بر تعهدات افغانستان در رابطه با تشدید حملات علیه مواضع داعش تاکید نمودند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش‌های جدی به هدف ایجاد یک مکانیزم برای حفظ مناطق تصرف شده از نزد مخالفان جریان دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در حاشیه یک نشست خبری در کابل به رادیو آزادی گفت تحکیمات در ساحاتی که از نزد گروه داعش در ولایت ننگرهار تصرف شده ادامه دارد. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان در دو هفته گذشته صدها عضو گروه داعش در ننگرهار کشته و ده ها تن دیگرشان زخمی شدند. این وزارت گفت که 27 پناهگاه این گروه در ننگرهار نابود شده است. ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی منتظر پیشنهادات کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت تلاش‌ها برای دریافت رای حل‌های قانونی به هدف ایجاد اصلاحات انتخاباتی جریان دارد.
یکی از این مشاوره به کمیسیون نظارت و تطبیق قانون اساسی بوده. ما به اونا مشوره داشتیم که کدام راه‌های قانونی بدیل وجود داره تا با استفاده از اون راه‌های بدیل پروسه اصلاح نظام انتخاباتی پیش بره. دفعتاً منتظر کار از اونا هستیم تا به حل‌های قانونی از اون ادرس به حکومت داده شوه. و
این تلاش ها پس از آن شدت یافتند که دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در رابطه با اصلاحات انتخاباتی از سوی کمیته مشترک شورای ملی رد گردید. وزارت داخلی افغانستان میگوید انفجار امروزه در ناحیه 11 شهر کابل تلفات درفعی نداشته است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این رویداد ناشی از انفجار یک ماین مغناطیسی چسبیده بر رنجر پلیس بوده است. این انفجار پس از چاشنی امروز در بازار لیسه مریم در خیرخانه شهر کابل رخ داد. ادامه اخبار. سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch امروز گفت روسیه و قوای حکومت سوریه استفاده از بمب‌های منع‌گریده خوشه‌ای را علیه شورشیان و افراد ملکی در شمال سوریه آغاز کردند. Human Rights Watch در گزارش اخیر خود نوشته است آنها 47 حادثه را ثبت کردند که در آن قوای طرفدار رژیم سوریه و قوای روسیه در دو ماه گذشته در شمال این کشور از بمب‌های کلاستر یا خوشه‌ای استفاده کردند. نظر به گزارش این سازمان در چنین حملات ده ها نفر کشته و زخمی شدند. معاون حالات اضطراری در دیدبان حقوق بشر میگوید بعد از آن که سوریه و روسیه بار دیگر عملیات هوایی را آغاز کردند از این بمب ها استفاده میکنند. بمب های خوشه‌ای توسط راکت به سمت هدف پرتاب میشوند. یک سرباز روسی که با کشتن یک زن 22 ساله تاجک در قرارگاه نظامی روسیه در نزدیکی شهر دوشنبه مجرم شناخته شد به 12 سال حبس محکوم گردید. در این مورد خانواده مقتول و وکیل مدافع مجرم خبر دادند. یک مجرم به مجرم ایوان شیرباکوف همچنان دستور داده شد که به خانواده مقتول شایره جباروف مبلغ 1.5 میلیون روبل روسی یعنی 22500 دلار تاوان پرداخت کند. محاکمه سی روزه نظامی در عقب دروازه های بسته در قرارگاه روسیه در نزدیکی شهر دوشنبه انجام شد. در ماه آگوست سال 2015 هم دو سرباز روسی در عین قرارگاه به جرم کشتن یک راننده تاکسی تاجک در سال 2014 در شهر دوشنبه به 13 و 17 سال حبس محکوم شدند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل حملات اخیر در کشورش را به شدت محکوم نموده، اما این تقاضاها را که در مورد باز نمودن دروازه های این کشور برای مهاجرین تجدید نظر شود رد کرد. مرکل روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت تروریستان می خواهند نیت نیک جرمنی را در رابطه با مردم نیازمند خراب کنند و افزود آنها می خواهند در بین فرهنگ ها نفرت و ترس را ببینند. آنها در بین مذاهب نفرت و هراس را جستجو می کنند، ولی ما بر ضد آنها با قاطعیت ایستاده هستیم. آلمان در یک هفته گذشته شاهد 3 حمله بود. حمله تبر و چاقو توسط یک جوانی که گفته می شود افغان و یک پاکستانی بود. در یک ترین آلمان حمله یک آلمانی ایرانی تبار و حمله یک تبع سوریه شامل این حملات می باشند. در این حملات به شمول حمله کنندگان 13 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. مرکل گفته است این حملات تکان دهنده، کوبنده و متاثر کننده بودند. ولی این نشانه آن نیست که مقامات کنترل را از دست بدهند. مسکو که متحد کلیدی رژیم بشار الاسد به شمار می رود گفته است روسیه و سوریه یک دهلیز بشری را برای افراد ملکی در شهر حلب باز می کنند تا افراد ملکی از این شهر جنگ زده در شمال سوریه خارج شوند و به مواد خوراکی دست یابند. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل شد شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های مجله خبری. اردوی امریکا به منظور عملیات علیه داعش شمار نیروهایش را در شرق افغانستان افزایش می‌دهد. در امینال وزارت دفاع افغانستان می‌گوید تحکیمات در ساعتی که در ننگرهار از داعش تصفیه شدند ادامه دارد.
خبر داده چه با امار سیمی باید وساتل شیالتا باید محلی پلیس و ملی پلیس و نظم عامه او کچری ضرورت وید ملی اردو بیزون جور شید.
سخنگوی وزارت بود اصلاحات انتخاباتی منتظر مشورت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است. این را ریاست اجرایی افغانستان می گوید.
به این کمیسیون ما مشوره داشتیم، به اونا رهبران حکومت رئیس جمهور و رئیس اجرایی بحث داشتند، به اونا کار شده که کدام راه‌های قانونی دیگه وجود دارد.
دیدبان حقوق بشر در گزارش اخیرش از شکنجه اطفال در توقیفگاه های امنیتی ابراز نگرانی کرده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک دی مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام میگه. مقامات افغان و امریکایی میگویند اردوی امریکا به منظور عملیات علیه داعش شمار نیروهایش را در شرق افغانستان افزایش میدهد که هدف اصلی این اقدام عقب زدن پیشرفت های این گروه در مناطق شرقی سرحد با پاکستان هست. جنرال جان نیکلسن قمندان ارشد قوای امریکایی در افغانستان میگوید از صلاحیت های خاص استفاده می کند که بر اساس آن منابع بیشتر به شمول قوای زمینی را برای عملیات های کوتاه مدت ضد تروریسم به کار گیرد. زرغون منگلو جزئیات بیشتر.
جنرال جان نیکلسن در این هفته در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفت اگر نیاز داشته باشم می توانم منابع بیشتر را به افغانستان بخواهم و این می تواند برای ماموریت اکتشافی باشد، می تواند منابع هوایی یا زمینی باشد. او گفت ما این بار منابع اضافی را خواستیم و اگر برای سرکوب داعش نیاز باشد باز هم خواهیم خواست. اعزام قوای اضافی به افغانستان نمایانگر تشدید خشونت ها در جنگ 15 ساله در این کشور است. مستقر سازی این قوا در حال صورت می گیرد که تلاش ها برای سرکوب شورش های طولانی طالبان جریان دارد. رئیس جمهور بارک اوباما در ماه جنوری به قوای کشورش مهلت بیشتر داد علیه داعش حمله کنند. وی همچنان ماه گذشته به قوایش صلاحیت بیشتر در حملات تهاجمی علیه طالبان را داد. اوباما همچنان گفت پلان دارد خروج نیروهایش از افغانستان را بدی ساخته و 8400 سرباز امریکایی تا پایان سال جاری میلادی در افغانستان باقی بمانند. این رقم در حال حاضر 9800 تن است. یک مقام ارشد امریکایی گفته است قوای اضافی که قرار است در افغانستان فعالیت داشته باشند شامل نیروهایی که در افغانستان باقی میمانند نیست، زیرا این عساکر بخشی از قوای ضد تروریسم جهانی اردوی امریکا اند و بعد از تکمیل کردن هر عملیات در افغانستان این کشور را ترک می کنند. جنرال جان نیکلسن گفته است چون این عملیات ها در سراسر منطقه صورت گرفته است و به شکل دوره‌ای به تقاضای قماندانان موجود در جبهات منطقه به هر جا فرستاده می شوند. جنرال جان نیکلسن گفته است در حال حاضر از صلاحیت خاص استفاده می کند که به وی اجازه می دهد منابع بیشتری را برای عملیات های کوتاه مدت ضد تروریسم به افغانستان بخواهد. این مقام ارشد نظامی امریکایی گفت به این قوای اضافی عملیاتی صلاحیت ماموریت های داده شده است که در آن برقرارگاه ها و مواضع داعش در ولسوالی های آچین و کوت ننگرهار تمرکز می کنند. این مقام امریکایی گفته است اولین مرحله این عملیات که به یورش سبز مسماست شامل حملات هوایی و ماموریت های کشتار و دستگیری قماندانان دشمن است. وی از دادن جزئیات در مورد شمار قوای دخیل در چنین عملیات ها خودداری کرد. قماندانان افغان در محل گفتند این عملیات در یک هفته گذشته صورت گرفته است. حاجی حیات خان رهبر یکی از ملیشه‌های ضد داعش در شرق افغانستان گفته است نیروهای آمریکایی به روز جمعه در ولسوالی کوت مستقر شدند و ما سوی نیروهای ائتلاف حمایت هوایی می شویم.
از افزایش شمار نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان به هدف مبارزه با داعش در حال قماندان ارشد قوای آمریکایی خبر داده که اخیرا نیروهای افغان عملیات گسترده را برای سرکوبی جنگجویان داعش در برخی ولسوالی های ننگرهار به ویژه ولسوالی کوت آغاز کردند. این عملیات که شاهین 18 نام دارد زمان علیه گروه داعش شدت گرفت که این گروه مسئولیت عملی خونین شنبه گذشته دیمزنگ کابل را به عهده گرفت. در این حال حکومت افغانستان میگوید تلاش دارند مناطقی را که از تصرف مخالفین مسلح دولت بیرون کشیده می شود بر اساس یک میکانیزم حفظ شود. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع امروز پس از یک کنفرانس مشترک خبری با اشاره به عملیات جاری در ننگرهار به رادیو آزادی گفت تکیمات در مناطق تصرف شده جریان دارد. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید پس از پاکسازی ولسوالی کوت ننگرهار از وجود داعشیان برای حفظ این ولسوالی تدابیر لازم روی دست دارند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در پایان یک نشست مشترک خبری راجع به پلان حکومت برای حفظ مناطق تصفیه شده در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
خبر داده چه مغصیمی باید وساتل شی البته باید
گپ مهمی است که باید مناطق پس گرفته شده و نگهداری شود. در آن ساحه پلیس ملی و محلی و حتی بیس های اردوی ملی ایجاد شده و در ساحه جابجا شوند و این تدابیری است که باید اتخاذ شود.
تدابیر دی چی باید پارونی ورشی
از سوی هموی گفت که عملیات نیروهای ویژه در ولسوالی های اچین و هسکمین ننگرهار و ولایت های کنر، لوگر، نورستان، لغمان، بدخشان و پکتیا جریان دارد. بر اساس معلومات وزارت دفاع در نتیجه عملیات نیروهای افغان در برابر داعش در ننگرهار تحت نام قهر سیلاب تا کنون صدها جنگجوی وابسته به گروه داعش کشته و زخمی شده و 24 تن آنها اسیر گرفته شدند. آقای وزیری همچنان گفت که در جریان دو هفته در نتیجه عملیات نیروهای افغان در سراسر کشور ده ها طالب مسلح نیز کشته شده و 59 تنشان بازداشت شدند. از سوی هم صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به خبرنگاران گفت که در چند ماه آینده بر علاوه ننگرهار در بخش های دیگر نیز مخالفین مورد هدف قرار خواهند گرفت.
ما تا چند ماه آینده بسیار کشیده در کندز، بغلان، تخار، ننگرهار همزمان این گروه را ماش قرار میدیم.
در این حال منیره یوسفزاده سخنگوی اداره ارگانهای محلی افغانستان در این نشست گفت که این اداره در هماهنگی با ادارات امنیتی برای جلب حمایت مردم در ساحات واپس گرفته شده اقدام لازم را انجام خواهد داد.
اداره مستقل ارگانهای محلی کوشش میکنه حکومتداری خوب تمثیل بکنه تا بتونه در عینی که تامین امنیت صورت میگیره ارزی خدمات هم به وجود بیاید تا مردم سطح رضایتشان بیشتر شود و همچنین حمایت بکنند.
خانم یوسفزاده گفت که در مناطق جنگ زده شوراهای مردمی ایجاد خواهد شد تا نیازهای مردم را با حکومت در میان گذارد. برخی از اعضای ولسی جرگه نیز میگن که نیروهای امنیتی افغان باید تلاش نمایند تا مناطقی را که در بدل تلفات جانی و خسارات مالی هنگفتی از حضور مخالفان مسلح دولت پاکسازی میکنند محافظت نمایند. اسمت الله شینوار یکی از اعضای این جرگه عملیات اخیر حکومت در ننگرهار را ستایش کرده اما تاکید دارد که داعش و سایر گروه های مخالف مسلح باید به گونه کامل از بین برده شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقام ها در ولایت فرا می گویند درگیری در ولسوالی پشرود این ولایت از 5 روز به این سو میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت ادامه دارد. به گفته مسئولین امنیتی 5 روز پیش حدود 500 تن از مخالفین مسلح دولت بالای ولسوالی پشرود فرا حمله کردند. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از فرا گزارش فرستاده.
مسئولان امنیتی ولایت فرا میگویند که درگیری‌ها در قلعه‌جات مختلف ولسوالی پشترود این ولایت از 5 روز به این سو ادامه دارد و عملیات مخالفان مسلح دولت را در نزدیک مرکز ولسوالی دفع نموده است. عبدالرؤوف رحمانی سخنگوی لوای دوم اردوی ملی در ولایت فرا میگوید که در این درگیری‌ها تا حال بیش از 30 تن از مخالفان مسلح دولت و 5 تن از نیروهای اردوی ملی کشته شده و حدود 35 تن از مخالفان مسلح دولت نیز زخم برداشته است. با گفته او حدود 500 تن از مخالفان مسلح دولت از 5 روز به این سو بالای بخش از این ولسوالی هجوم آوردند و پلان تصرف این ولسوالی را طرح کرده است. ولی از سوی نیروهای امنیتی حملات آنها از طریق عملیات‌های نظامی زمینی و هوایی دفع شده است. او می‌افزاید که درگیری همین اکنون نیز در این ولسوالی ادامه دارد و در بیشترین خلیجات نیروهای امنیتی عملیات پاکسازی را آغاز نموده است.
در سطح ولسوالی پشترود در تمام قلعه‌جات ولسوالی پشترود ولایت فرا با نیروهای امنیتی ادامه دارد که در بطی 5 روز گذشته بیشتر از 30 نفر از مخالفین کشته شدند. فعلا هم عملیات در سطح قلعه‌جات دوکین، چارماس، شفق ادامه دارد.
در همین حال مخالفان مسلح دولت نیز ادعا دارند که در این عملیات به نیروهای امنیتی افغان تلفاتی را وارد کرده است. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی مخالفان مسلح دولت عنوان می‌نماید به رسانه‌ها گفته است که در این عملیات بیش از 20 تن از نیروهای امنیتی را کشته است، اما مقامات امنیتی این ادعا را نمی‌پذیرند. ولسوالی پشترود ولایت فرا در 25 کیلومتری به طرف شمال شهر فرا موقع داشته و در صورتی که حضور مخالفان مسلح دولت در آن به همین گونه فعال باشد می‌تواند شهر این ولایت را نیز تهدید نماید.
احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از فرا در مورد درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی پشترود این ولایت گزارش میداد. همچنان گزارش از یک عملیات نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی فیض‌آباد، آقچه و مرادیان ولایت جوزجان خبر میداد که به گفته مسئولین امنیتی ولایت جوزجان در این عملیات بیش از 10 تن از طالبان کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. حکومت افغانستان میگوید برای آغاز شدن روند اصلاحات انتخاباتی از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواستار مشورت شدند. جاوید فیصل یکی از معاونین سخنگوی ریاست اجرایی میگوید که در این خصوص منتظر فیصله این کمیسیون هستند. در این حال آیت اداری ولسی جرگه میگوید که حکومت هر طرحی را که روی دست میگیرد باید به شورای ملی نیز بفرستد. نورالله شایان گزارش دارد.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت برای پیشبرد روند اصلاح نظام انتخاباتی به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی رجوع کرده است. جاوید فیصل یکی از معاونان سخنگوی ریاست اجرایی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پس از فیصله و مشوره دهی این کمیسیون روند اصلاح نظام انتخاباتی آغاز خواهد شد.
به این کمیسیون ما مشوره داشتیم، به اونا رهبران حکومت، رئیس جمهور و رئیس اجرایی بحث داشتن، به اونا کار شده که کدام راه‌های قانونی دیگه وجود داره تا به استفاده از اون راه‌ها پروسه اصلاح نظام انتخاباتی به پیش بره. بیرون به اونا کار شده، منتظر مشوره از اینا هستیم.
اصلاح نظام انتخاباتی از اولویت‌های کاری حکومت وحدت ملی بود، اما نهادهای نظارت از انتخابات در افغانستان میگویند بانک نزدیک به 2 سال از کار این حکومت میگذرد تا هنوز در این زمینه کار لازم صورت نگرفته است. اما آقای فیصل میگوید که سران حکومت بر اساس یک طرح جامع برای اصلاح نظام انتخاباتی کار را آغاز کردند. حکومت افغانستان به خاطر آغاز کار اصلاحات انتخاباتی در حال به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی رو می آورد که دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در این خصوص از سوی ولسی جرگه رد شد و اما از سوی مشران جرگه با برخی تعدیلات تایید گردید. پس از آن کمیته مختلط هر دو جرگه نیز نتوانست در این باره به نتیجه دست یابد. از آقای فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی پرسیدم که آیا موضوع روی آوردن حکومت به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی با شورای ملی نیز در جریان گذاشته شده یا خیر، و ای گفت که در این باره با بزرگان، اعضای شورای ملی، سیاسیون و جامعه مدنی مشوره صورت گرفته است. در این حال عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه میگوید که باید طرح بدیل قانونی که از سوی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ارائه می شود به شورای ملی فرستاده شود، در غیر آن به گفته وی در تضاد با قانون قرار خواهد گرفت.
هرگاه هر نوع فرمان تقنینی که از طرف رئیس جمهور صادر می شود در تعطیلات شورای ملی با شروع کار شورای ملی بعد از تعطیلات، حکومت مکلف است که فرمان به شورای ملی فرسته. اگر در صورت این کار نشود در مخالفت با قانون قرار می گیرد.
کبیر رنجبر یکی از کارشناسان حقوقی نیز تاکید دارد که باید طرح اصلاحات انتخاباتی به شورای ملی فرستاده شود. از سوی هم عرفان الله عرفان میگوید اگر سران حکومت اختلافاتشان را کنار نگذارند و برای اصلاح سیستم انتخاباتی عملا دست به کار نشوند، ممکن این کار سبب بی‌باوری مردم و جامعه جهانی بر حکومت گردد.
والیان ولایات سرحدی افغانستان و برخی از مقامات ایران روی گسترش روابط اقتصادی آموزشی و جلوگیری از قاچاق انسان و مواد مخدر تاکید کردند. ولی هرات میگوید این موضوعات در یک نشست دو روزه در ایران مطرح شد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
والیان ولایات همجوار افغانستان و ایران برای نخستین بار در ایران گرد هم آمدند و روی بهتر ساختن روابط میان این ولایات تاکید ورزیدند. این نشست میان والیان هرات، فرا و نیمروز افغانستان با والیان ولایات خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان ایران در خراسان رضوی انجام یافت. والی هرات این سفر را با اهمیت خواند. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید در این نشست دو طرف گفتگوهای را پیرامون گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی، جلوگیری از قاچاق انسان و مواد مخدر و وضعیت اقتصادی باشندگان مناطق سرحدی مطرح کردند.
یادآوری شد که موافقتنامه ترانزیتی چابهار میان هندوستان، ایران و افغانستان یک فرصت بسیار خوبی را برای رشد ولایت سرحدی افغانستان، خصوصا ولایت هرات به وجود آورده که از این فرصت باید استفاده زیاد صورت بگیره به نفع امنیت و اقتصاد ولایت هرات.
والی هرات همچنان از امضای یک تفاهم‌نامه میان والیان حوزه غرب افغانستان با والیان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در بخش‌های سرمایه‌گذاری، صحت، گردشگری و امنیت در مناطق سرحدی سخن زد. محمد آصف رحیمی والی هرات گفت در این نشست روی آغاز کار ریل‌گذاری بخش سوم خط آهن هرات خواف با مقامات ایرانی گفتگو کرده است. او میگوید مقامات ایرانی متعهد شدند که در آینده نشندان دور کار این پروژه را آغاز کنند.
تأکید صورت گرفت که کار ساخت و ساز قطعه سوم خط آهن خواف هرات هم در اسرع وقت آغاز شود تا اینکه قطعه چهارمش هم صورت بگیره و واقعا خط آهن از کشور جمهوری اسلامی ایران به هرات نهایی شود.
مقامات ایران در حال متحد به همکاری در بخش‌های مختلف با ولایت سرحدی افغانستان می‌شوند که چندین ماه می‌شود که به عقب نشینی دیوار ساختمان کنسولگری ایران در هرات تن نمی‌دهند. این موضوع در چند ماه اخیر مشکلات متعدد را به باشندگان ولایت هرات ایجاد کرده است و روند عقب نشینی ماستر پلان شهری را به کندی مواجه کرده است.
شوپور صابر از هرات گزارش می‌داد. از نومین سال روز در گذشته محمد ظاهرشاه با برگزاری مراسم رسمی در تپه مرنجان شهر کابل یاد بود شد. این مراسم که امروز برگزار شد، رئیس جمهور غنی با فرستادن پیام در آن محمد ظاهرشاه را سمبول خیر و برکت خواند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد.
از درگذشت محمد ظاهرشاه 9 سال می گذرد، اما برخی از مقامات دولتی و چهره های سیاسی می گویند که او به علت داشتن سیاست میانه روش نزد مردم محبوبیت همیشگی دارد. مراسم یادبود از 9 سال درگذشت محمد ظاهرشاه روز پنجشنبه در تپه مرنجان شهر کابل برگزار گردید و شماری از مقام های حکومت در این مراسم اشتراک داشتند. رئیس جمهور غنی در پیامی به این مناسبت که سوی اکرم اخبلواک مشاور ریاست جمهوری به خوانش گرفته شد، محمد ظاهرشاه را شخصیت فراموش ناشدنی خوانده است.
بابای ملت یک شخصیت ماندگار در تاریخ افغانستان است. دوره زمامداری وی نمونه سالها ثبات بود. زندگی او برای مردم نمونه از اعتدال، ترقی و وطن دوستی بوده است.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه این کشور با گذاشتن اکلیل گل به سر مزار این شاه افغانستان او را سیاستگزار اعتدال پسند خواندند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه افغانستان میگوید محمد ظاهرشاه یک شخصیت خیرخواه بوده است.
خودخواهی ها و مسائلی که متاسفانه گاهی قشر سیاسی رو مساب می باشند کاملا بدور بود. در یک سطح دیگه فکر می کرد، با وطن می اندیشید، با ایندی ملک و مردم فکر می کرد و یک لحظه غم و درد و رنج مردم نمی خواست.
محمد ظاهرشاه از سال 1933 تا 1973 میلادی برای 40 سال زمام افغانستان را بر عهده داشت. محمد داود در سال 1973 میلادی پس از برپایی کودتا خود را رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد و محمد ظاهرشاه از آن زمان تا سقوط رژیم طالبان در سال 2002 میلادی در ایتالیا به سر برد. محمد ظاهرشاه در این سال به افغانستان بازگشت و در لوی جرگه تصویب قانون اساسی افغانستان برزید. در این جرگه برای وی لقب بابای ملت داده شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
دیدبان حقوق بشر در گزارش اخیر خود نوشته که اطفال در 6 منطقه که با بحران روبرو هستند ماها و تا سالها در توقیفگاه های امنیتی نگه داشته شده شکنجه می شوند و حتی بعض اوقات به قتل می رسند. سید سمی عباس جزئیات می دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ در گزارش اخیرش که روز پنجشنبه به نشر رسیده نوشته است که حکومت ها تحت شعای قوانین نو مبارزه علیه تروریسم نوجوانان زیر سن 18 را که گویا تهدید امنیتی بار می آورند بازداشت می کنند و به این ترتیب معیارهای قانونی بین المللی را پامال می کنند. به نوشته دیدبان حقوق بشر، بسیار اطفال به گمانهای بی اساس، ارائه اسناد غیر موثق و بهانه های دیگر دستگیر می شوند. بعضی از این اطفال به خاطر فعالیت تروریستی اعضای خانواده هایشان دستگیر می شوند و در جریان تحقیقات رفتار نامناسب با آنها صورت گرفته و شکنجه می شوند. هیومن رایتس واچ در گزارش خود می نویسد از ماه جنوری سال 2015 به این سو قوای امنیتی افغانستان صدها طفل را به گمان همکاری با طالبان و یا تلاش برای حملات انتحاری، تولید و جابجا نمودن مواد انفجاری و یا همکاری با مخالفین مسلح بازداشت کردند. به نوشته هیومن رایتس واچ در افغانستان بیش از 200 توقیفگاه پنهانی وجود دارد که یک تعداد زیادی اطفال در آنها نگه داشته می شوند. این سازمان در گزارش خود از قبل سازمان ملل متحد نوشته است که قوای مسلح کانگو 257 طفل را در سالهای 2013 و 2014 بازداشت کردند. هیومن رایتس واچ ماه دسامبر گذشته با 29 تن از این اطفال صحبت کرده که همه گفتند شرایط توقیفگاه غیر قابل تحمل است. نظر به این گزارش در عراق بسیار اطفال به اتهام فعالیت نظامی از جمله همکاری با گروه داعش بازداشت گردیدند. سازمان ملل متحد میگوید 314 طفل از جمله 58 دختر در عراق در ارتباط به جرایم مربوط به تروریسم بازداشت و از ماه دسامبر سال 2015 به این طرف در توقیف می باشند. هیومن رایتس واچ می نویسد سارنوالان اسرائیل بین 500 تا 700 طفل فلسطینی را سال گذشته در محاکم نظامی به جرم سنگ انداختن به سوی عساکر در کرانه غربی به حبس محکوم کردند. در بسیار حالات نظر به این گزارش اطفال در توقیفگاه های پلیس اسرائیل با ضرب و شتم روبرو شده مجبور گردیدند که ساعتها در سرما بگردند و یا در قرارگاه های پلیس در چوکی ها زولانه شوند. در نایجیریا نظر به گزارش هیومن رایتس واچ گروه افراطی بوکو حرام با آغاز حملات در سال 2009 استخدام صدها و حتی هزاران طفل را شروع کرده و از ده ها طفل که اکثریت آنها دختران می باشند به حیث بمبگذاران انتحاری استفاده می کند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشتن نگاست. ما تشکری می کنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.